اودونکو د مشالر د نن ورځې نه ساته خبرونه په روستۍ خبري غړې کې د خپل کوربا اسره لمومن سلامونه ومني هله لرم چې روغ جوړ بهستې وخت شوه دی 15 بجې نن د ګل ورځ د 2015 کال د جولای د میاشتې 28 نیټه ده په دې غړې کې باړو به تاسو خبرونه دراوو او له هغه وروسته د چترال کې د سلاونو په پاکستان په نور برخو کې سي د سلاونو او د غراز نور هم یو شمېر رپورټونه لرو خو لومړی ورځو نجیب امیر ته چې تاسو سره تازه خبرونه وړاندې کړي
په چترال کې سیلابونو لدیر شو زیات کسان مړه کړي دي په بغلان کې د واده په محفل کې په ډزو کې شل کسان وژل شوي او ترکیه وای د داعش پر ضد د دوی هوایي بریدونه لوبه بدلول شي د خبرونو سرټکی مو اوریدل په موکړې بشپړو خبرونو ته د خیبر پختونخوا چارواکي وایي په چترال کې سیلابونو لدیر شو زیات کسان له منځه وړي دي د مشال رادیو خبریال د پاکستان د سرکاري خبري اژانس اي پي پي په حواله وایي چې په چترال کې سیلابونو د 300,000 نه زیات خلک بې کوره کړي دي په چترال کې موجود د مشال رادیو خبریال غلام غوس وایي د سیلابونو لامل لارې بند شوې دي خلک مرستو ته اړتیا لري او په سختو ستونزو کې راګیر دي په چترال کې د سیلابونو نه متاثر شوي خلک وایي په سیمه کې اوس هم لارې بند دي او حکومتي چارواکو ورسره تر دې دمه هیڅ ډول مرستې نه دي کړې د چترالی اوسیدونکو فرمان علي
نه یو تحصیل دار سوراغه پرون چراغ څه چل مونږه چا دفان کوله زنا سمون وی چې یا مونږه اخل ده خو بیا به تاسو خبر وکړو هغه نه پاس یو هم کاس نه درغلی خوراک بس دا گاونډیان مونږه راکې ګورمن طرف نه مونږه هیڅ نه زمیږي چې څوک تاسو هم نه ذکر دي تاسو څه خوري څه اوسکی
د پاکستان حکومت د چترال ولسوالۍ افت ځپلې ګرځولې او هلته یې بیړنۍ حالت اعلان کړی خو د موسم د خرابوالي له کبله هلته مرستې نشي رسېدی د فاټا د پولیو د مخنیوي اداره وایي په خیبر ایجنسۍ کې د تیر کال په پرتله سخت کال د ګوزان ډیر کم کیسونه رجسټر شوي دي د خیبر ایجنسۍ د پولیو د مخنیوي ادارې یو چارواکي ډاکټر وزیر اکبر نن مشال رادیو ته په دې اړه داسې وویل
په 2014 کې د مونږ سره شپږ یا کیسونه او اوس په 2015 کې د مونږ سره صرف 15 کیسونه دي دا د حکومت او د پولیټیکل اډمنستریشن او د هیلت ډپارټمنټ په مهنت باندې سږ کال چې کوم دا په دې کې 83% کمی راغلی ده
ډاکټر وزیر اکبر وایي په سیمه کې د امنیت د ښه کېدو له وجې د پولیو کیسونه کم شوي دي هند نن وروسته لاغې د پاکستان سره په خپله پوله امنیتي اقدامات تیز کړل چې وسلوالو د شمالي پنجاب ایالت په ګورداسپور سیمه کې په یوې امنیتي پوستې ډزې وکړې او لږ تر لږه 15 کسان ووژل پولیس وایي داسې ګمان کیږي چې بریدګر د هندي غاړې کشمیر نه راغلی او وروسته یو موټر تښتولې او د پولیسو مرکز ته د ننوتلو نه وړاندې د بسونو په سټېشن کې هم ډزې کړې دي د نوي ډیلی ټلویزیون وایي برید د دریو نه نیولې تر څلورو پورې یاغیانو لخوا ترسره شوی دی ځایي رسنۍ وایي د پولیسو د مرکز سره نږدې د اور ګاډي د پاټلۍ خواته ګڼ شمېر بمونه هم موندل شوي دي تازه راپور نوای په دې پیخه کې خکیل ټول وسلوال وژل شوی او جګړې سو ساته دوام کړي خو اوس هم نتی ځواکونه په سیمه کې پر تلاشي بوختي د هندستان د کورنۍ چارو وزیر رنجیت سنگ وای د سرحدي ځواکونو مشر ته امر کړی چې د پاکستان سره په پوله دی نگرانی زیاته کړي د افغانستان د بغلان ولایت چارواکي وایي د واده په یو محفل کې د ډزو له کبله لږ تر لږه شل کسان وژل شوي او لس نور ژوبل شوي دي د بغلان والی جاوید بشارت وایي پرون ناوخته په واده کې د ګډون کوونکو دوو ډلو ترمنځ د ډزو له کبله دغه مرګ ژوبله رامنځته شوه پولیس وایي واده د یو ځایي ملا د زوی وو او په وژلو شوو او ژوبلو کې اکثر د واده میلمانه دي د پولیسو یو ځایي مشر ګلستان کاسانی وایي د دواړو ډلو ترمنځ پخوانی تربګني وه د وای د زیرو سلاغه پایل شوې چې د ولایتي پولیسو یو خپلوان د واده په محفل کې وژل شو تاسو له مشال لړیو خبر نوره د ترکی وزیر اعظم احمد داود اوغلو وای د اسلامی دولت وسلوال ډلې او د کوردستان د کارګرانو ګوند یا پی کی کی ملیشو پر ضد په شام او عراق کې د ترکی هوایی بریدونه لوبه بدلول شي. د ترکی ورسپانو نن د احمد داود اوغلو په حواله ویلي دي ترکی چې خپل ځواک په موثره توګه کاروي شي شتونې په شام، عراق او په ټوله سیمه کې لوبه بدلول شي. حریت ورسپانه د احمد داود اوغلو په حواله زیاتوي چې نورو ریاستونو ته هم په کار دي چې خپل دریسته بیا کتنه وکړي. د زیاته کړې ده چې شام ته د ځمکنیو پوځیانو د لیږلو هیڅ ډول اراده نه لري. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د سومالیا په سر ښار کې د تیرې اونۍ په پای کې ترسره شوې بمی چاودنې د دې خبرې یادګیرنه کوي چې د الشباب په څیر ډلې باید له منځه ولاړې شي. اوباما نن د ایتوپیا په سر ښار ادیس ابابا کې د ایتوپیا د لومړي وزیر سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې ویل د القاعده سره تړاو لرونکي ډلې بې له مرګونو تخریب نه بل پیغام نه لري. نوموړي ویل امریکا او نورو هیوادونه باید د الشباب په سیر پر ډلو خپل فشار ته دوام ورکړي ځکه چې دغه ډلې د ایتوپیا لپاره هم خطرناکې دي. نوموړي زیاته کړه په دې لاره کې ډیر کار ته اړتیا ده. د سومالیا پولیس وایي د جولای په 26مه په مقدشو کې د لارې بم په یوه لویه چاودنه کې 15 کسان وژل شوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف په منځني ختیځ کې د سخت دریځۍ، ترهګرۍ او فرقه ییز تشدد د ګواښونو پر ضد د مبارزې لپاره د یو ځای کېدو غوښتنه کړې ده. جواد ظریف په کویت کې د ایران په سفارتخانه کې خبریالانو ته وویل چې یو هیواد ته ګواښ د ټولو لپاره ګواښ دی. د زیاته کړه چې یو هیواد هم د بل چا د مرستو بغیر سیمه ییزې مسلې نه شي هوارولی. د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د تهران د اټمي پروګرام په سر د شوې تړون وروسته دا د جواد ظریف لومړی سیمایزه دوره ده. د ایران د اټمي تړون په اړه په خلیجی هیوادونو کې اندېښنې پیدا شوې دي. د ایران گاونډي هیوادونه ویره لري چې تهران اټمي تړون به په سیمه کې د شیعاګانو په مشرۍ د ایران اثر زیات کړي. دوی پر ایران دا تور هم لګوي چې دغه هیواد په نور هیوادونو لکه عراق، شام، لبنان، یمن او بحرین کې مداخلت کوي. دا او تر دې مهاله د مشال لډیو خبرونه اوس ورزو اسلام آباد ته او د ریاض مساخل نه د هوا حال او د کرنسۍ بیاورو.
د پینډې الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د ګلپورز د پاکستانی روپې مقابله کې د ځینې بهر ملکی کرنسو نرخونه سپه دی ډول دی. یو امریکایي ډالر په 2 روپې 60 پیسې غستی کیږي او په 3 روپې 45 پیسې خرڅیږي. یو پوند په 158 روپې 50 پیسې او 158 روپې 50 پیسې. یو یورو په 112 روپې او 112 روپې 50 پیسې. د سعودي عرب ریال په 20 روپې 45 پیسې او په 20 روپې 60 پیسې. د متحده عرب اماراتو درهم په 20 روپې 50 پیسې او 35 روپے 10 پیسے. یو افغانے پا یو روپے اویا پیسے او یو روپے درے اویا پیسے. او ایرانی ریال پا یو پاکستانی روپے 291 اغستی کی گی او 288 خرسی گی. اوس د موسم صورت حال. د موسمیاتو محکمه وایي سبا د نهې په ورځ به د بنو، پېښور او کوټه په ګډون د ملک په اکثره برخو کې باران وي. کوټه کې به د تودوخې لوړه درجه 20 او کمه 18 درجه، پېښور او بنو کې 34 او 35 درجه پورې پاتې کېدو امکان دی.
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریدل. تاسو د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې مورې قبایلی سیمو خبر پختونخوا کې بارانونه روان دي. چارواکو خلکو ته له سندونو د لری اوسېدو غږ کړی.
سمجیدا وویل چې دا سونه د سندونو بغار د حکم خلک دي. نو دی فلال د ځینې خالي کې سایت ته دي شي. ریسکی 1122 والا ټول په های الرټ باندې دي. ډبلیو ایس ایس پی والا په های الرټ باندې دي.
په چترال کې د سیلاونو له وجې د مړو شمیره ډیر شو نه اوختي. سرنګه سیلاونو خلک مرکړل او سیلاب د پلی اوس له څه حالاتو سره مخ دي.
یو تمبو مولا رکھے تو تپوس ہم نے کر دیتا سو چخوری چن اس کی حس نشتا دست.
د افغانستان د سولې شورا وایي کچېرې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو په دوهم دور کې د ژمنې سره سم پر اوربند موافقه ونه شي نو د سولې مذاکرات په د باور وړ نه وي. او د وزیرستان د سپین موام نابې کورشي خلک وایي خپل کورونه ته ستانه شوي دي خو د امنیتي ځواکونو لخوا ورباندې بندیزونه لګول شوي. نور هم یو شمېر رپورټونه لرو له مشال ډیو سره اوسئ. اردن کو څنګه تاسو خبرونه کې هم ورزل چې د خبر پښتونخوا په چترال کې د بارانو او سیلابونو لوجه د مړو شمیره ډیر شونه اوخته ده او د سیمې یو شمیر سړکونه د لینډ سلایډینګ یا د ځمکې خوېدو لوجه تر دې مهال پورې بندې څه باندې درې سوه کورونه سیلابي اوبه وړي دي او اوس هم بارانونه روان دي. د مشال ډیو خبریال چې دا مهال چترال کې دی وایي دغه سیمه د هیواد له نورې برخې پریشوی او د خراب موسم لوجه سیلاب ځپلو ته د هلیکاپټر د لارې اهم مرستې رسول ګران دي. له مشال ډیو خبریال غلام غوث سره مو لږ شي بوړاندې خبرې کړې دي، راځي چې په ګډه ورته وښو.
چترال کې چې کوم هغه سیلابونه راغلي دي نو د هغې لړۍ اوس هم دوام لري. دا مهال هم چې کوم دی نو په چترال کې باران ورېږي او په بلو علاقو کې چې کوم دی نو د سیلابونو خبرداری بیا د چترال انتظامیه ورکړې. لږ شېبه وړاندې د چترال بازار کې چې کوم دی نو هم خلکو ته خبرداری ورکړې شو. سایرن چې کوم دی نو هغه وغږولې شو او دلته کې هم د نالې چې کوم دی نو راغله. په هغې کې مقصد دغه سیلاب راځي او د سیلابونو له وجې د چترال ټوله سیمه چې کوم درې واڼه دغه دي اهمې وادې دي چې زیاتر خلک هغې ته راځي او زیات خلک پکې ژوند کوي. هغه د کیلاس وادې ده، هغه د چترال چې کوم د بومی پسیټ باندې کم دغه دي علاقې دي، کم د ګرم چشمی علاقې دي، هغه ټولې علاقې متاثرې دي. دغه درې واڼه سیمو ته چې کوم دی نو لارې بندې دي او دغه لارو د کلاوهلو دپاره چې کوم دی نو په انګامي توګه باندې دغه کار چې کوم دی نو ایف ډبلیو او فرنټیر ورکس ارګنایزیشن کوم چې د پوځ یو تعمیراتي کمپنی ده هغې ته ورکړی شوی دی. او پرون زه پخپله د ګرین لسټ پورې او ورسره د ریشن پورې چې کومه ډېره اغېزمن شوې سیمه ده نو هغې پورې زه تللی وم. زه په دې هغه لاره چې کوم دی نو دغه شوي ده خراب شوي ده. خلک چې کوم دی نو هم په هغه لاره باندې پیاده روانو یا بره طرف ته یا د بره نښته چې کوم دی نو را روانو. مونږ پکې هم لکه مطلب دغه دغه چرته په ګاډي کې کړی او چرته پیدل کړی. ډېر زیات د خلکو مشکلات دي، د خلکو لکه د خوراک دغه دي نشته په سیمو کې چې کوم دی نو په دوکانونو کې خوراکي توکي چې کوم دی نو هغه دغه شوي دي تقریبا ختم شوي دي. درېو سرونه زیات چې کوم دغه دي کورونه دي د خلکو هغې ته زیات زیان رسېدلی دی. دغه شان دي په دولس سوه کله چې کوم دغه دي فصلونه دي نو هغې ته هم دغه زیان او تاوان چې کوم دی رسېدلی دی. دیګرو ته نقصان رسېدلی ټولو د اوبو د بجلۍ ډېر زیات مشکل دی په ټول دغه کې چترال. نو هندادي علیزلي خو حکومت په دې کې د چترال سیمو چې کوم ده هغه پتلده ګرځولې ده، ایمرجنسي ناپیس کړې ده. خو اوس دلته کې د بارانونو لړۍ نه ودرېږي نو چې کوم چارواکي دي د هغو سره ما خبرې اترې وکړې د انتظامیې دي او که هغه د پوځ دي نو هغوی دا وایي چې دغه د بارانونو لو دي چې کوم امدادي کاروایان دي نو تاریخ کې هغه دی لکه اوس موسم دومره خراب دی چې په دې موسم کې هلیکاپټر چې کوم دی نو هغه هم نشي پاتېدلی. یو د پېښور نه ورسره د وفاقي حکومت نه او د شوروي حکومت لخوا مرستې او خوراکي توکي هم رسېدلي دي. خو چې د څو پورې دغه روډونه نه وي جوړ شوي نو هغلته کې په رسولو کې چې کوم دی نو ډېر زیات دغه دی مشکل دی.
دا د مشال ډیو خبریال غلام غوث چې دا مهال په چترال کې دی او هلته یې د اغیزمن شو خلکو سره خبرې کړې دي. دا غرنګې د چترال ډیرو سیمو ته پیدل هم تللې دي او هلته کې د کم حالات تي هغه تاسو ته وړاندې کړل او همداراز دغه تل کې نوموړي له سیلاب ځپلو سره هم خبرې کړې دي او په خاصه توګه له هغه کسانو سره یې خبرې کړې دي چې خپل خپلوان یې په دې سیلاب کې مړ شوي دي. نو دا چې د خلک له څه مشکل تیریږي راځي چې پدې کې وو.
چې زمونږ نام فرمان علي ده اچانک سیلاب راغی. چراغ خلک شو رسل چې تاسو تخته دلته چراغ مونږ هغه ماشومان وستلو کورنه زما کور ولا ما بار وستلو بیا هلته یو غویا و هغه کله ولې تللی ده مونږ ته پته نو چې هغه هلته تللی ده. دې هلکان ما ته شو رسل چې هغه مور چرته ده ما و چې مور ما بار وستلی ده هغه څه خبر چرته لاړو بس هغه سیلاب چراغ هغه یو نه یو تحصیل دا سب راغه پرون چراغ چه چل دا مونگا غلطا آقا دفان کولی تا ناسته مونگوی چه یا مونگا اخود خو کو بیا با تاثر خبر کو آقا این پاس یو هم کاس ندر کلی بیا دی تامبو لگلی دا چه دا تامبو غلی وار که باس نور سه حس نیسته دی یو تامبو مونگ لرکلی دا
سایی نکاری یو تامبو که تاسو سم رخلا پوزیدی
مونگ سکو مونگ بارسان رو کالا آخو دیمو از دیل تاسو مونگ دا رول کور که بودکه گو زنانات آقا پاس کرونو تسی
الته او دکېږي د غونډیانو کور کې خوراک بس دا غونډیان مونږ راکې ګورنمنت طرف نه مونږ هیڅ نه زمیږي څوک تاسو هم نه ذکر دي تاسو څه خوري څه اوسکی څوک تاسو هم نه ذکر هیڅ نشته
زمانم حضرت علی بیگ دې زده ګرین لاش دې اوسیدونکې 1957 کې داسې سیلاب راغلی مخ کې او جدل ته سړې رسې رسې ته ما سار چترن روان شي مخم دم دلته نسی جرسی دی غلار په لزی په زی دا گاڑی بدلی تاسو په خپلم چترن نراله دلته لار تاسو په خپل ولیدو وسې تکلیف باندې دلته رسی حکومت دا درخواست دی کی دا روټ مونږ ته کولو کی
زمانه مکبر دی زی تور خون روانه ما سر سلور بچی لسی ولس گنده وشو مونږ به روان دی نه گاڑی به ملوي کی لاله باندې ټول دی قران دی تور خون دی زی پوری پورا لار خراب دی
تاسو ورته چې په چترال کې په سیلاب ځپلو ستیریږي کڅه هم دوی له حکومت د مرستو غوښتنه کړې ده خو بیا حکومتي چارواکي وایي چې دوی خپل هڅې کوي خو خراب موسم لوځي دوی ته ډیر زیات مشکلات دي سیلاب ځپلو ته په مرستو رسولو کې اوریدونکو د خبر پښتونخوا قبایلی سیمو په ګډون د ملک په مختلفو برخو کې د شکال د بارانونو لړۍ نن په 15مه ورځ هم روانه ده او چارواکو خلکو ته له سندونو د لری اوسېدو غږ کړی دی. تفصیل د احمد الله په ریپورت کې.
د موسمیاتو محکمې چارواکي محمد ریاض مشال ریډیو ته وویل چې د رواني میاشتې د 14 نیټې نه د ملک په مختلفو برخو کې شروع شوې د بشکال د بارانونو د لړۍ به راتلونکي دریو نه تر څلور ورځو پورې جاری وي او دې دوران د چترال په شمول د خیبر پښتونخوا په پیښور مردان چارسدې ملاکن ډیویژن هزاره ډیویژن کوهاټ بنو او ډیره اسماعیل خان نه علاوه په قبایلي سیمو اسلام آباد پنجاب سند او بلوچستان صوبو په مختلفو برخو کې بعد دمې سره بارانونه کیږي. محمد ریاض زیاته کړه چې دریای کابل کې د نوخار په مقام د منځنی درجه سیلاب دی او د نورو بارانونو لوجې با په دریای سند کې د اوبو سطح نور هم اوچتیږي.
دریا کابل کې پرون لګي اوبه تیز شوه هغه اوس بیا دوباره کمی شوه دي او د وخت تقریبا 1,29,000 کیوسک چې هغه روان دي د درمیاني درجه فلډ وي. دریا سند دې هغه معنی ګدو بیراج معنی د وخت حالړي 15,000 هغه روان دي او اونچې درجه سیلاب هغه روان دي. دریا سند یو بل فلډ چې هغه جنریټ
د آفتونو سره د مبارزې صوبائی ادارې یا پی ڈی ایم ای کمیونیکیشن افسر ارباب وقاص مشال ریډیو ته وویل چې د خیبر پختونخوا هغه ضلع چې پکې د پشکال د بارانونو لړۍ روانه ده انتظامیې ته خبرداری ورکړی شوی دی چې خلک دې محفوظ سیمو ته منتقل کړي.
الرٹ جاری کر ڈسٹرکٹ انتظامیہ تمجیدہ ہوئے چدا سونو دے سندھو نو بغار دا حکم خلق دی نو دی دی فی الحال دازینہ خالی کی سائٹ تے دی شکر ریسکی 1122 والا ٹول پا ہائی الرٹ مان دی دی ڈبلیو ایس ایس پی والا پا ہائی الرٹ مان دی دی ٹول چدا غوی نو مخی سارا کوئک ریسپونس پاگی والا وار کئی ہے زمونگ دا پی ڈی ایم ای چی کم ریلیف فنڈز دی کنو اگا زمونگا کالو سر ڈسٹرکٹ انتظامیہ سری وی
دی وی پختنی پا جواب کی ارباب وقاص اویل چی پا چترال کی دا بارانونو او سیلابونو لوجی دا مڑوش میرا دیر شونا اوڑے دلی دا او اداری پسی مکه خپل امدادي هلې ځلې نور هم توند کړي دي.
چترال کې کوم ریلیف اکټیویټیز دي هغه زموږ خپل دغه کې روان دي. پی ڈی ایم ای چې زموږ کوم سونه د سټاف دی ڈی جی خپل آلته وو سیکټری آلته وو ټول زموږ آلته وو او ټول سرګرمانی آل دغه زبردست روان دي. خو بل یو مسله ور سرداده چې ور سره آل دا بارانونو نور هم لا شروع دي ډیر کافي بارانونه دي آل سایت ته.
د یادونه دا چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ته تیر شروع او ورځ د چترال د متاثره سیمو دوره پر مهال د امدادي رون لپاره د 50 کروڑ روپو اعلان کړي وو. دا د هم یادوي چې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک هم د چترال دوره پر مهال ویلی وو چې په ضلع کې د بنیادی ډانچې مکمله بحالی به په شپږ میاشتو کې سرته رسولې شي او د بحالی کارونه به صوبایي او وفاقي حکومتونه او د پاکستان فوج په ګډه سره کوي. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
دا مشال ریډیو د سه شنبې د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوا
په پوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخې په غاړه
په اته منټه د پاسا دوو بجو
حجرا
په درې نیمو بجو
سروې
په سلور نیمو بجو.
مشال ډیو خبرونه تاسو وغوښتئ د افغانستان د سولې علي شورا وایي کچیرې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو په دوهم دور کې د ژمنې سره سم په اوربند موافقه ونه شي نو د سولې مذاکرات به د باور وړ نه وي. دا څرګندونه داسې مهال شوې چې یو شمېر لویدیځو رسنیو د پاکستان لوړ پوړ چارواکو له قوله لیکلي چې ښایي د مذاکراتو ښکېلې خواوې پر اوربند موافقه وکړي. ټاکل شوی د سولې د خبرو دوهم پړاو د روان کال جولای میاشتې پر یو دیرشمه نیټه وشي، خو لا تر اوسه هم د خبرو لپاره دقیق ځای نه دی ښودل شوی. تفصیل د فریبا ظاهر په دې رپورټ کې.
د افغانستان د سولې علي شوراوی د سولې پر مذاکراتو به هغه مهال باور وسي چې د لومړي دور مذاکراتو پر ژمنو عمل وسي. د دغې شوراویان شهزاده شاهد ازادي راډیو ته وویل چې د سولې خبرو په لومړي پړاو کې پریکړه سوې وه چې مذاکرات به دوام کوي او پر اعتماد سازۍ به کار کیږي. خو د شغلي شاهد په خبره کې چیرې اوربان چې د اعتماد سازۍ یوه اساسي برخه ده له پامه وغورځول سي، نو دغه خبرې به هغه سي چې تمه یې کیږي د اعتماد وړ نه وي.
په مخکې دور مذاکراتو کې فیصله شوې وه چې دا اول به د اعتماد سازۍ لپاره کار کوو، او اعتماد سازۍ په دې راځي چې اوربند وشي، د بندیانو د رهایی په باره کې خبره وشي، د تور لیست نه د وستو، د دفتر د ایجاد مسله. نو اوربند که ونه شي په مذاکراتو باندې به اعتماد رې نه شي، او موږ وایو چې دغه مذاکرات هم د دولتونو په سطح باندې مورد د اعتماد وګرځي او هم د ولسونو په سطح باندې مزال مورید د اعتماد ګرځي چې آتشبس وشي پکې.
د افغانستان د سولې علي شورا د سولې له مذاکره کوونکو څخه په کلکه غوښتنه کوي چې دا موضوع جدي وګڼي. دغه څرګندونې داسې مهال سوي چې لویدیځو رسنیو د پاکستان د لوړ پوړو حکومتي چارواکو له قوله دا احتمال نه دی رد کړی چې په دې خبرو کې به پر اوربند موافقه وسي. یو لوړ پوړي پاکستانی چارواکي ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې ته ویلي چې په شاوخوا یوې میاشتې کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو په دوهم دور کې په ښکاره لیدل کېږي چې پرمختګ شته. د دغو مذاکراتو په لومړي دور کې چې د جولای پر اوومه نیټه د پاکستان په میري تفریحي شارګوټي کې وسوې، افغان حکومت له طالبانو غوښتي و چې اوربند اعلان کړي. د سولې خبرو په لومړي دور کې دواړه لوري په دې سلا سوي چې په دوهم دور کې به د خپلو غوښتنو وروستۍ لست یو بل ته سپاري. یو شمېر دینی عالمان د مدني ټولنو استازي او نورې مخورې څېرې په داسې حال کې چې د دغو پرمختګونو هرکلی کوي وایي دواړه لوري باید دا فرصت له لاسه ور نه کړي او له افغان حکومت څخه غواړي چې داسې شرایط وړاندې نه کړي چې د سولې روانې خبرې اغېزمنې کړي. یوه بله موضوع چې لا هم دقیق ځواب نه دی ورکړل سوی د سولې د مذاکراتو ځای دی، که څه هم پاکستان او چین دواړو چمتووالی ښودلی چې د دغو خبرو کوربتوب وکړي، خو د افغانستان د سولې علي شورا یو ځل بیا تکرار کړی چې ښه به دا وایي چې دغه خبرې په افغانستان کې سوی وای. په همدې حال کې پاکستاني چارواکي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د اوربند موافقې په برخه کې د پاکستان د رول په اړه وایي چې هیواد یې د دې بهیر په سرته رسولو کې مرسته کړې او کوي، خو د نورو جزئیاتو په اړه یې څه نه دی ویلي. په همدې حال کې د سولې مذاکره کوونکو په اړه هم ویل کېږي چې که چیرې د وسلوالو طالبانو لوړ پوړي مشران په خبرو کې برخه واخلي، ښایي د افغان حکومت په استازیتوب د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر د پلاوي مشري وکړي، او هم به د پاکستان، چین او امریکا متحده ایالات
ټول لوړ پوړي چارواکي ګډون پکښې وکړي. افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو په اړه تاسو د فریبا ظاهر رپورټ اوریدو.
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سره واندی
وایس اف امریکا دی ریډیو
یې جواب درکړي.
وګ ورته ونیسئ
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
نو مشال لري خبرونه تا وګستئ. د وزیرستان د سپیموام بیکور شوی خلک وای سیمه کې د پوزي عملیاتو لکبله اولومبې نور سیمه ته پکړه کولو مجبور شو او اوس یې خپل کورون ته ستنه شوې دي. نو زمریتی ځواکونو لخوا ور باندې بندیزونه لګول شوې دي. دی وايي یو شمېر نور مشکلات هم لري. تفصیل له سلام مسعود په دې رپورت کې.
د قطبی وزیرستان سپینوام کابالیون ویایی چه د ضرب از پوځی عملیاتو په وجه بې کوره کیدلو یو کال نه د وروستې سپینوام ته بیرته رالیږدول شوي یو، خو دلته مشکلات زیات سهولتونه بیخي نشته دی. حتی چې خپلو کورونو ته په خپله مرضی نه ورتلی نه ځنې وتلی شو. د سیمې یو اوسیدونکی جسیم الله دا مشکلات په دا رنګ بیانوي: فضل الله ویایی چې سپینوام ته راغلي او نیم سوه کابالیون د ای ټی ایم کارډ په ذریعې د نقد کلدارو د ملاتړ نه لیا بې برخې پاتې دي. منتظر وزیر دا کابالیون تا ورپیش نور مشکلات دا سے وشائی دغه باریک چې میچ د سیمنا د قومي اسمبلی نمائنده محمد نذیر سره تماس ونیو، هغه داسې جواب وکړ:
زه کوم ته دی چې د کیم تشرینه باندې د مرحات باندې میز لګیا هیڅ کوشش نه کی چې هغه ډیر مننن کی حسابان کړی دو او ویلې بند کړی دو او د کیم جنا خلاصې تحصیل سپینوام او تحصیل صاحب دا د موجه پر داسي لکا دوه ورنه میزو پښتنوام باندې د ټول کوم سره جرګه کی او هغه کې د میزو چې کیم بریګډیر دی هغه سره میز دا خبره کی
دغه کابالیانو غوښتنه وکړه چې د سیمې نه د قومي اسمبلی نماینده او پوځي چارواکي دې د میژ مشکلات سم او بنیادي سهولتونه دې زر کې راورسوي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
د تاریخ پاڼه
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو راډیویی ننداره،
او خاص کر دا چندرگپت موریا په زمانه کې چې شاهباز غړی او دا چار صدا دا سلطنت او په خاور خو زبردست ده او هغه ته بده دوی د ګلونو خان
یخنیانو کې با دا د وینټر کیپیټل چې نه په خاور او سمر کیپیټل کابل
د هر ګل پورس په پاوکم درې او د هر زیارت پورس په پاوکم یو لس بجی
مشال ریډیو خبرونه ته غوږیستئ. زو خبر ایجنسۍ ته په خبر قبایلی سیمه کې د روغتیا د څانګې چارواکي وایي چې سیمه کې د امنیت د وضع ښه کېدو او پولیو کمپاینونو له کبله د پولیو د وایرس نه د ځپل شوو ماشومانو شمیره راټیټه شوې ده. چارواکي زیاتوي چې د تورخم په پوله یې ماشومانو ته د پولیو پر ضد د څاڅکو ورکولو لپاره خاص انتظامات کړي دي. تفصیل د فرحات چنواری په دې رپورت کې ورو.
د پولیو کنټرول پروګرام چارواکي وایي چې د تیر کال په پرتلا سږ کال په خیبر ایجنسۍ کې د پولیو یا ګوزن ناروغۍ په کیسونو کې کمی راغلی دی. دوی وایي چې په باډه کې د پوځي عملیاتو ترسره کېدو نه پس اوس د امنیت وضع ښه شوې ده او دوی د خیبر ایجنسۍ په هر برخه کې ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي رسولی شي. په دې هکله د خیبر ایجنسۍ د پولیو کنټرول پروګرام یو چارواکی ډاکټر وزیر اکبر مشال ریډیو توای
په 2014 کې د مونږ سره شپږ کې سنو او اوس په 2015 کې د مونږ سره صرف 15 کې سن دي. دا د حکومت او د پولیټیکل ایڈمنسٹریشن او د هیلت ډپارټمنټ په محنت باندې سږ کال چې کوم دا په دې کې 3% کمی راغلی ده.
د خیبر ایجنسی د صحت محکمې او چارواکی ډاکټر شیرخان وای چې د تیرو څو کلونو راهیسې د موثره کمپین له وجې په لنډی کوتل تحصیل کې د پولیو کوم کیس مخې ته نه دی راغلی.
لنډی کوتل کې په 2014 کې هم کیس نه و، اوس په 2015 کې هم کیس نشته دی. موږ د تورخم بورډر چې کوم دی کنه هغې دپاره چې کوم دی کنه ډېر زیات پروګرس په دې شکل کې کړی چې هغه په سټاف باندې هم چې کوم دی کنه پورا دی، په مانیټرنګ لیول باندې هم چې کوم دی کنه ایجنسی سرجن در طرف نه فل فلیج سپورټ ورته ملاو دی.
په فاټا سیکټریټ کې د قبایلی سیمو د صحت محکمې چارواکي وایي چې سږ کال په ټول فاټا کې تر اوسه خواوشا اته ماشومان ګزرن وهلي دي، خو بیا په ټول پاکستان کې تر اوسه دغه شمېره نه ویشته رسېدلې ده. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
مشال ریډیو خبرونه ته غوږ استی پرسته نیمای کی هم ستاسو لپاره یو شمېر کورنی او نړیوال ریپورتونه او همدارز او رسپانو ته کتنه هم لرو، خو وخت شوه د 15 بجې نو راځي چې ل نجیب امیره د خبرونو لنډی زور.
د خیبر پختونخوا چارواکي وای په چترال کې سیلابونو لدیر شو زیات کسان لمنځه وړي او ل 300 زر نه زیات خلک به کور شوې دي. خلک وای په سیمه کې اوس هم لارې بند دي، حکومتي چارواکو ورسره تر دې دمه هیڅ ډول مرستې نه دي کړې. د فاټا د پولیو د مخنیوي ادارې او چارواکي ډاکټر وزیر اکبر وای په خیبر ایجنسی کې د تیر کال په پرتله سخت کال د پولیو په کیسونو کې 83% کمی راغلی. د اسلام آباد پولیس وایي د امریکا د سفارت د یو کارکوونکي د وژل کېدو د پیښې تحقیقات کوي. وژل شوی تن د اسماعیلي فرقې غړی و او اقبال بیگ نومېده. هند نن وروسته له هغې د پاکستان سره په خپله پوله امنیتي اقدامات تیز کړل چې وسله والو د شمالي پنجاب ایالت په ګورداسپور سیمه کې په یو امنیتي پوستې ډزې وکړې او لږ تر لږه 15 کسان یې ووژل. تازه راپورونه وایي په دې پیښه کې ښکېل ټول وسله وال وژل شوي او جګړې 100 ساعته دوام کړی، خو اوس امنیتي ځواکونه په سیمه کې پر تلاشۍ بوخت دي. د افغانستان د بغلان ولایت چارواکي وایي د واده په یو محفل کې د دوو ډلو ترمنځ د ډزو له کبله لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي او 10 نور ژوبل شوي دي. پولیس وایي واده د یو ځایي ملا د زویو په وژلو شوو او ژوبلو کې اکثره د واده میلمانه دي. د ترکیې وزیر اعظم احمد داود اوغلو وایي د اسلامي دولت وسله والې ډلې او د کوردستان د کارګرانو ګوند یا پی کی کی ملیشو پر ضد په شام او عراق کې د ترکیې هوایي بریدونه لوبه بدلول شي. او د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف په منځني ختیځ کې د سغدریزۍ، ترهګرۍ او فرقیز تشدد د ګواښونو پر ضد د مبارزې لپاره د یو ځای کېدو غوښتنه کړې ده. جواد ظریف دا څرګندونې په کویت کې کړې دي. د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د تهران د اټمي پروګرام په سر د شوي تړون وروسته دا د جواد ظریف لومړی سیمه ییزه دوره ده.
اردن کو خبرونه مول مشال ریډیو اوردل چې نجیب امیر وړاندې کول په دین مې کې ستاسو لپاره د نور ریپورتونو تر څنګ دا ریپورتونه هم درو چې په افغانستان کې د ولسی پاسونو وسلوال کېدل، په عراق او شام کې د ترکی لخوا هوایي بردونه او نور ریپورتونه هم لرو. خو لومړی زو اسلام آباد ته چې نن د پاکستان زنو ورسپاڼو په خپلو اداریو کې سره غستې رابی اکرم خان ته وکشه.
جنگ رسپانه خپل ادارې کې د پاکستان وزیر اعظم د خارجه او کمی سلامتی او امور مشیر سرتاج عزیز سخلیلی کې چې پاکستان په ایران لګول شوی پابندیانو د خاتمې نه فائدو چتولو خواهشمند دی او هیله لري چې ایران پاکستان ګیس پایپ لاین منصوبه مکمل دونه پس به د توانای اخکار دی علاقې ته ګیس راځي. ادارې زیاتوي د وزیر اعظم مشیر چې د کم امید اظهار کړی دی، نو دا حقیقت کې بدلې دی شي، خو شرط دا دی چې د دې لپاره پوره خلوص سره کار وکړي شي. ادارې مخکې لیکي پاکستان او ایران ترمنځ ګیس پایپ لاین معاهده د پخواره سره روانه ده. خود ایران د خمینی انقلاب او بیا د ایران جوهری پروگرام مسلې له بوجي د منصوبه سرته ونه رسیده. ادارې په وینا اوس چې ایران خپل اړخته 1300 کیلومتره پایپ لاین مکمل کړی دی، نو پاکستان له هم توندې سره خپل اړخته کار کول پکار دي. ادارې لیکي د دې ترڅنګ پاکستان چیمبر اف کامرس په شمول نورې ذمہوار ادارو د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې ایران سره آزادانه تجارت لپاره دي تجارتي لارې کولاو کړې شي او په برامداتو دی پابندي هم لري کړې شي چې ملکی معیشت کې مثبت بدلون راشي. ادارې اخیری کې لیکي په ایران لګول شوی زیاتې پابندیانې به د سخت کال اخیره پورې ختم شي او د دې نه زیات نه زیات فائده اوچتولو لپاره پاکستان نه د اوس نه تیاریانې کول پکار دي. مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي کې الیکشن کمیشن د کال 2013 انتخاباتو عدالتي کمیشن رپورټ نه پس یو غیر رسمي اجلاس کړی دی چې پکې د رپورټ جاج اخیستی شوی دی. ادارې وایي الیکشن کمیشن هم عدالتي کمیشن ته د تحقیقاتو په وخت خپل موقف وړاندې کړی و. د څه نه پس چې رپورټ مخې ته راغلو خو د دې باوجود الیکشن کمیشن د رپورټ جاج اخلي، نو دا سوالونه پیدا کیږي چې آیا الیکشن کمیشن به دا رپورټ چیلنج کولی شي، او یا دا چې د کومو مسلو د رپورټ کې ذکر شوی دی هغه به دې قبول کړي او که نه. ادارې په وینا کې الیکشن کمیشن دا قبلوي، نو الیکشن کمیشن لازمی کی چې کوم خلک دې بد انتظامی کې ککړ وو دغې خلاف د کاروایی وکړی شي. ادارې وایي الیکشن کمیشن د دې جایزې نه پس په کومه نتیجه رسېدلې دی دا خو به رد عمل نه پس معلومیږي، خو فوري توګه باندې دا هم ضروري پکار ده چې په الیکشن کمیشن کې کومې انتظامی مسلې راغلې وي د هغې لپاره د تجویزونه وړاندې کړي. ادارې اخیر کلي کې باید چې سین او پنجاب صوبه کې کیدونکي مقامي انتخاباتو لپاره د مخکې نه دا انتظامی مسلې لرې کړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د امریکا غږ د انګریزي څنګه لیکي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو دویم پړاو هم کېدی شي په پاکستان کې ترسره شي. بلخو اکسپرس ټریبیون لیکي د پاکستان درې ښارونه کراچۍ، پېښور او پینډۍ د نړۍ د هغو شلو ښارونو په لیست کې راځي چې تر ټولو زیات خیرن دي. د دغه دواړو مقالو مهمې برخې له فرخنده صدورو.
د وایس اف امریکا د انګریزي څنګه لیکي د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د خبرو دویم پړاو به هم په پاکستان کې ترسره کیږي. وی وی د یو پاکستانی چارواکي لخوا د نوم نه خودلو په شرط لیکي چې په دې وروستیو کې افغان چارواکو د میډیا سره په خبرو کې دا ویلي وو چې دا خبرې به په چین کې ترسره کیږي، خو داسې نه ده. هغه وایي د سولې د خبرو دویم دور به هم د جولای په 1 په پاکستان کې وي. دا خبر په داسې وخت کې مخې ته راغلی چې افغان چارواکي او د سولې د شورا غړو په دې تیرو ورځو کې د اویل تمه ده چې دغه خبرو کوربه دا وار شنایي حکومت وي. دغه پاکستاني چارواکي د اهم وایي باید د خبرو په دغه عمل کې د پاکستان رول له پامه ونه غورځول شي، او زیاتوي په اسلام آباد کې د بهرنیو چارو وزارت به په دې اړه ممکنه ده ډیر زر خپل نظر هم وړاندې کړي. دا په تیرو 14 کالو کې لومړی ځل دی چې افغان حکومت له خپلو وسلوالو مخالفینو سره نیغ په نیغه خبرې کوي. د خبرو لومړی پړاو د روژې په میاشت کې د پاکستان په مری خار کې ترسره شو. په دغه وخت امریکایي او چینایي چارواکي هم موجود وو. بلخوا د افغان ولسمشر یو بیان سید ظفر هاشمی امریکا غک تا ویلي لا هم د روانو خبرو لپاره په ځای او حکومتي ډلې خبرې روانې دي. بلخوا اکسپرس ټریبیون لیکي د پاکستان درې ښارونه کراچۍ، پېښور او پینډۍ د نړۍ د هغو شلو ښارونو په لیست کې دي چې تر ټولو زیات خچن دي. د صحت نړیوال ادارې WHO د رپورټ تر مخه د پاکستان په دغو دریو ښارونو کې آلودګي او ګندګي زیاته ده. دغه سروې په 14 ښارونو کې شوې چې پکې کراچۍ په 5 نمبر، پېښور په 6 او پینډۍ په 8 نمبر خیچن ښارونه دي او هوا یې آلوده ده. په دغه سروې کې د ښارونو هوا او د صفایي حالت ته کتل شوي دي او ښایي چې د دغه ښارونو په هوا کې داسې مواد شته چې د پیپړو د ناروغۍ سبب جوړیږي. دغه سروې په 90 هیوادونو کې شوې ده او پاکستان کې په هوا کې تر ټولو زیات خچنوالی معلوم شوی دی. WHO وایي په هوا کې د ګندګۍ او خیرنوالي سره د سا، پیپړو او د زړه ناروغۍ زیاتېږي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
اردونکو ترکیه وایي چې په عراق او شام کې دغه هیواد هوایي حمله بعد د ټولې سیمې حالات بدل کړي. د هیواد په عین حال کې ویلي چې ځواکونه به یې د عراق خاورې ته داخل نشي. په همدې حال کې د ناټو تړون د غړو هیوادونو استازي د ترکیې د عملیاتو په اړه سبا غونډه جوړوي. تفصیل د اسمت ساروان په دې رپورټ کې.
ناټو وایي چې د اسلامي دولت د سختریزې ډلې یا داعش او د کردستان د کارګر ګوند پر غړیو د ترکیې د پوځي عملیاتو په اړه سبا په خپله اضطراري غونډه کې بحث کوي. دا غونډه څو ورځې وروسته له دې جوړیږي چې ترکیې په خپلو ګاونډیو هیوادونو عراق او سوریه کې پوځي حملې پیل کړې. د ترکی صدر اعظم احمد داود اوغلو وی په سوریا او د عراق په شمال کې د اسلامي دولت ډلې او د کوردستان د کارګر ګوند د وسلوالو پر ضد د ترکی هوایی بمباری به په سیمه کې وضعیت بدل کړي. داود اوغلو دا څرګندونې نن وکړې. د بوبل د ترکیه حضور به چې لخپل ځواکونو په اغیزمن ډول کار اخیستل شي داسې یو وضعیت رامنځته کړي چې په سوریه او عراق او په ټوله سیمه کې به حالات بدل کړي. د حریت ورځپاڼې د راپور له مخې داود اوغلو ویلي چې اوس نورو هیوادونو ته پکار ده چې وضعیت ورزوي او ورسره سم پر خپلو دریځونو یو وار بیا غور وکوي. د ترکیه صدر اعظم وایي چې ترکیه په پام کې نه لري چې سوریې ته ځمکني ځواکونه واستوي. د وویل ترکیه د امریکا له متحدو ایالاتونو سره موافقه کړې چې د هغو معتدلو یا منځلارو وسلوالو هوایي ملاتړ وکوي چې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد جنګیږي. ترکیه چې د ناټو غړي ده د دې تړون له غړیو د خپلو حملو په اړه د غونډې د جوړېدو غوښتنه کړې ده. په همدې حال کې پرون د ناټو تړون په یوه اعلامیه کې وویل د ترکیې په غوښتنه په سبانۍ غونډه کې د ناټو تړون د 28 غړیو هیوادونو استازي ګډون کوي. د ترکیې جټ الوتکو پرون د پرله پسې درېمې ورځې په مخه د عراق په شمال کې د کوردستان د کارګر ګوند یا پی کی کی پر کمپونو بمباري وکړه.
دوی چې ویلې وپاڼه لیکي داسې رپورټونه دي د چین سینکیانګ صوبې د یوغور نسل ځینې خلک په افغانستان کې جنګیږي. یوغور مسلمانان چې د خپل حکومت لخوا ځپل کیږي ډېری سغدریزۍ او ترګرۍ ته مخه کړي. د ډلې وسلوال په پاکستان، افغانستان، قرغزستان او شام کې له وسلوالو ډلو سره ملګري کیږي. نور تفصیل لږې جمعې وروسته. ډویچ ویله ویپاڼ لیکي د چین په سینکیانګ صوبه کې آباد یوغور مسلمانان چې ترکستاني ژبې دي د دې هېواد د حکومت ته په خاص ترګنه ګوري او داسې فکر کوي چې ګینی بیجنګ د دوی د کلتوري شناخت، سیاسي حقوقو او مذهب د لمن جوړولو هڅې او د دوی د سیمه ایزو قدرتي وسایلو استعمال کوي. د تیرو څو کلونو راهیسې چین په سینکیانګ صوبه کې د بیلدون غوښتونکو پر ضد سخت ګامونه پورته کړي دي او هم له دې کبله ګڼ شمېر یوغور مسلمانانو سخت دریځي او اورپکۍ ته مخه کړي. دا مسله له دې وجې ډېره زیاته کړکېچنه ده چې د یوغور خپلواکۍ غورځنګ مذهبي بڼه هم لري. که څه هم د یوغور مسلمانانو ستونزه د چین داخلي امنیتي مسله ګڼل کیږي، خو ځینې پوهان وایي په کار ده چې دې ته د راپورته کېدونکي نړیوالې ترهګرۍ او سخت دریځۍ په تناظر کې وکتل شي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د یوغور مسلمانانو د جنگي دورې رپورټونه مخې ته راځي، نو ځینې شرون کې پوښتنه راپورته کوي چې آیا بعضې ترهګر ډلې او په خاص توګه افغانستان کې جنگیدونکې وسلوالې ډلې ډېرې په تیزۍ سره د یوغور مسلمانانو له ستونزې ناوړه ګټه پورته کوي که څنګه. هم پر دې موضوع د جرمني غږ ډویچ ویله ویبپاڼې په برسلس کې د جنوبي ایشیا جمهوري فورم په نامه د یوې تحقیقاتي ادارې مشر سیګفرید اولف سره مرکه کړې. نو هغه وایي پر دې اړه تحقیقات پکار دي چې یوغور کډوال او نور مهاجر تر کومه حده د جنوبي ایشیا دننه او بهر له وسلوالو ډلو سره ملګري کیږي. چینیایی سرچینې وایي یوغور اورپکی د ترکی په جالی پاسپورت افغانستان او پاکستان ته ځي او هلته سختدریز ډلو کې شاملېږي. یوغور مسلمانان چې سنیان دي د پاکستان او افغانستان دننه په هغو کیمپونو کې نظریاتي او جنگي تربیه ترلاسه کوي چې د سعودي عرب مرستې ورته ترلاسه دي. زیاتره یوغور مسلمانان د مشرقي ترکستان اسلامي تحریک ډلې تر چتر لاندې راټول دي او په 2002 کال کې امریکې دا یوه له بلتون غوښتونکو سختدریز ډلو او ترګر تنظیم ګرځولې وو. د ملګرو ملتونو له مخې یاد ډله له القاعده پورې تړاو لري او داسې فکر کیږي چې وسلوال یې په افغانستان کې د ناټو پر ضد جنگ کې له طالبانو او القاعده سره ملګري دي. داسې هم راپورونه دي چې یوغور مسلمانان په چچنیا کې تربیه ترلاسه کوي او وسلوال یې په قرغیزستان او شام کې هم جنگیږي. د یادې تحقیقاتي ادارې مشر سیګفرید اولف وایي یوغور مسلمانان چې په سینکیانګ کې اوسیږي خپلې سیمې ته مشرقي ترکستان وایي. دوی کې زیاتره چې ترکستاني ژبې دي ځان د مرکزي ایشیا هیوادونو ته نږدې احساسوي او غواړي چې له چینه ازادي واخلي او خپلواکي ترلاسه کړي او همدغه وجه ده چې د چین حکومت د دوی پر ضد سخت رویه خپله کړې ده. چین غواړي چې د خپلو اقتصادي او ځمکنیو ستراتیژیکي ګټو په خاطر سینکیانګ صوبه په بشپړ توګه خپل کنټرول کې وساتي او د دې صوبې د پولو د امنیت لپاره یې بجټ اهم زیات کړي.
دا مشال ریډیو ده.
د مشال ډیو خبرونه تا غوښتي زو افغانستان ته که څه هم افغان حکومت په ولسی پاسونونو کې د ملکیانو وسلول کېدل د اندېښنې وړ نه بولی، خو کارپوهان وایي چې دا مسله جنجال جوړونکې ده. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې ملي پولیس په ځینو برخو کې خلکو ته وسلې ورکوي، خو د چارو څیړونکي وایي چې د ولسی پاسونونو په نوم ملکیانو ته د وسلو ورکول یوه ناکامه پروسه ده او خطرناکې پایلې به ولري. تفصیل د سپی الله ستنزی په دې رپورټ کې.
د مدني ټولنې له سختو انتقادونو سره سره د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې حکومت په ځینو برخو کې د ولسی پاسونونو په چوکاټ کې عامو خلکو ته وسلې ورکوي. د دې شورا د دفتر فرهنګي سلاکار نجیب الله منلی د دوشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په بیلابیلو سیمو کې وسلوالو مخالفینو د عامو خلکو ژوند تریخ کړی او پر ضد یې ولسی پاسون ضروري دی، نو ځکه هم ملي پولیس دغو ملکیانو ته وسلې ورکوي. خو نوموړي وویل چې دا پاسونونه د لنډ مهال لپاره په څو خاصو سیمو کې د افغان پوځیانو تر نظر لاندې کیږي او هیچا ته اجازه نه ورکول کیږي چې د ولسی پاسون په نوم ملیشی جوړی کړي.
حکومت در بعض موارد در قسمت تجهیز کسایی که خیزش میکنند کمک میکنه.
حکومت په ځینو برخو کې د هغو خلکو په سمبالولو کې چې پاسون کوي مرسته کوي، خو دا مرسته په بشپړ توګه د امنیتي ځواکونو په خاصه توګه د پولیسو تر نظر لاندې ده. په هیڅ وجه ملیشی جوړونې ته لار نه ورکوي. په ځینو ځایونو کې کېدای شي د یو تعداد خلکو لخوا چې له خپل موقف استفاده کوي ځینې هڅې وشي چې د ولسی پاسون په نوم وسله والې ناقانونی ډلې جوړې شي، خو دوی به د امنیتي ځواکونو له توند غبرګون سره مخ شي. خغلی منلی زیاته کړه هغو کسانو ته وسلې ورکول کیږي چې د سیمې خلک په بشپړ توګه پیژني او اوس وخت د کندوز، غزنی او ځینو نورو ولایتونو په یو شمېر سیمو کې د ولسی پاڅون په چوکاټ کې خلکو ته وسلې ویشل شوې دي. له دې مخکې افغان حکومت ویلي چې په ولسی پاڅونونو کې حکومت چاته وسلې نه ورکوي. په ځینو سیمو کې ولسی پاڅونونه شوي، خو د رپورټونو له مخې په یو شمېر شمالي ولایتونو کې ځینو کسانو د ولسی پاڅون په نوم خلک مسله کړي او ملیشې جوړې کړي دي. په عین حال کې یو شمېر سیاسي کارپوهان وایي چې د ولسی پاڅون په چوکاټ کې خلکو ته وسلې ورکول یو ناکامه پروسه ده او دا کار قانون تر پښو لاندې کوي. یو سیاسي کارپوه محب الله شریف ازادي راډیو ته وویل چې له تروریستانو سره د مبارزې په هدف د عامو خلکو وسلوال کول د افغانانو ژوند نشي خوندي کولای.
د مختلفو قومونو د پاڅون تر عنوان لاندې د خلکو وسلوال کول به نه یوازې دا چې په سیمه کې رښتینی ټیکاو او امنیت ته لاره هواره نه کړي، بلکې د قومونو ترمنځ به داسې دښمنۍ او داسې ناخوالو ته لاره هواره کړي چې افغانستان حکومت به د ډېر اوږد راتلونکي لپاره ونه شي کولای د هغې جرړې د ولس لمنځه وباسي.
لوړپوړو افغان چارواکو د اجرایي رئیس دویم مرستیال محمد محقق له حکومت غوښتنه کړې چې د مرکزی سیمو خلک مسله کړي. اخوا د ولسمشر لومړي مرستیال خغلی دوستم او د بلخ سرپرست ولی عطا محمد نور د وسلوالو مخالفینو پر ضد یو ائتلاف اعلان کړی دی. یو شمېر پوځي کارپوهان هم د جمهور رئیس لومړي مرستیال او د بلخ سرپرست ولی دا پریکړه د ملیشي جوړونې لپاره یو هڅه بولي او وایي چې په دې سره به د هیواد راتلونکی له خطر سره مخ شي. پوځي کارپوه جاوید کوهستاني ازادي راډیو ته وویل چې تر هر څه ښه ده چې افغان پوځیان پیاوړي شي او د شته ظرفیتونو پر سر د ښه مدیریت او ښې استفادې له لارې له تروریستانو سره مبارزه وشي.
اگر ای 350,000 نیروی موجود افغانستان
که چیرته د 350,000 شته افغان پوځیان په خطو رهبری شي، زړه سواندي او تکړه خلک د ادارو پر اس کې وي او د خپل سره یو فساد مخه ونیول شي، متناسب حقوقي چلند هم رامنځته شي، نو بیا افغانان کوم ستونزه نه لري او د امنیت د تامین لپاره ځواک موجود دی. دې ته په کتو چې افغانستان په تیر کې د ملیشي جوړونې ترخې تجربې لري، اوس د دې ویره راپیدا شوې چې د ولسی پاڅونونه به په ملیشي جوړولو وانوړي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
د بشال ډیو خبرونه تا غوښته زو پیښور ته د خبر پښتونخوا په پیښور کې ځلې انتظامی د ولس په شکایتونو د خار په غټ هوټلونو او دکانونو چاپی وهلی او د غیر معیاري خوراک په جرم کې او د غیر معیاري خوراک خرڅولو په جرم کې یې د دغه هوټلونو او دکانونو مشران نیولې دي چې پکې د پی سی، کی ایف سی او پیزا هټ مشران هم شامل دي. تفصیل پیښور د شبیر احمد جان په دې رپورټ کې ورو.
دا پیښور ضلع انتظامی مشر یا ڈپٹی کمشنر ریاض محسود د اولس په شکایت او 1300 ورځې راسه د خار په غټو غټو هوټلونو او دکانونو چاپی وهلی او دغه هوټلونو او دکانونو کې د خوراک سیزونه غیر معیاري کې دوله وجه د دغه ځایونو مشران نیولی او پر غټ غټه جرمانه هم لګولې دي. دا چې دا کم کم هوټل دي سو د دوی جرم او سو جرمانه په لګولې شوې دي. د پیښور د ډپټی کمشنر ویان فیروز شاه مشال لیډو ته په دې باب لویل بلخوا دغه هوټلونو او دکانونو د اتحادیه مشر خالد ایوب چې انتظامیه سره په دې لړ کې کامیاب مذاکرات کړی دي وایي چې دوی حکومت ته باور ورکړی دی چې راتلونکي کې به یو هوټل یا دکان هم غیر معیاري خوراکونه نه خرڅوي او دوی به حکومت سره په دې لړ کې پوره پوره مرسته کوي. بلخوا ضلع انتظامیه وایي چې اوس په هر هفته په ټولو لویو وړو هوټلونو کې دغه چاپی وهل کیږي او د دې د خوراکونو او د هغې د معیار به پوره پوره کتنه کیږي. پیښور ضلع انتظامیه د اولس ته شکایتو لپاره د موبایل میسج سرویس شروع کړو چې په اولس کولی شي چې ڈی سی پی ولیکي او 833 نمبر ته ورولېږي او چې څه هم شکایت وي هغه د ورته پکې ولیکي او دا کاروي هم په دغه میسجونو د شکایتونو لګولو په بنیاد شوی دی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
مدرسې پوسنی حاصل
مدارس ابتدا پټ دعوت د پیغمبر علیه السلام له زمانه سره اړه لري.
زموږ د هندوستان د مدرسو اصل نظام نظام الدین سهلوی جوړ کړی دی.
د مشال رادیو اونې خبرونه مدرسې په اوسني عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقی وو تر قواریت و تعصب چې په اسلامي ممالکو کې منځ ته راځي دا د منځه لاړ شي.
رسې خو داسې په کار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساینس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړی شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لما احمد شاه اعظمي سره اورېدلای شئ.
مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. زوبونو ته تیر شپه په بونو کې د انجمنې ترقی پسند مصنفین او باچا خان ټرست په مرسته د شمالي وزیرستان د شاعرانو او هنرمندانو لپاره یو ادبي غونډه وشوه. په غونډه کې د وزیرستان د حالاتو په اړه په اولس کې د بیداری لپاره د شاعرانو په کردار اهم بحث وشو. تفصیل د مدراز وزیر په دې رپورټ کې.
پروګرام اولانې برخه لیکچری غونډه وه چې صدارت یې باچا خان پوهنتون وایس چانسلر پروفیسر ډاکټر فضل رحیم مروت کولو او پروفیسر ډاکټر خادم حسین د وزیرستان تازه صورتحال او د شاعر ادیب زمورۍ په موضوع لیکچر ورکړو. په دغه موضوع معروف دانشور ایمل خټک د مشر میلما په حیث وینا وکړه. د پروګرام دویمه برخه د مشاعرې بڼه لرله چې صدارت یې زلمی خټک کولو او مشر میلمانه یې شمس بونیری او قیصر افریدی ول او د وزیرستان په شمول د جنوبی اضلاع یو شمیر شاعرانو خپل کلامونه واورول.
د ژوند د تیرولو تل بهر ته توقایو کتاب باور او ور نه بزغره رو باسو
بدلون په چپه خوله د بدلې آزاد نشي دا مال په تلک کې با لخر راو باسو صدا سره را چې ناتوان نه ستوان نه ورو په بس مدا چې په هیڅ څه کا غر ولاړ
تور قانون د برتانیې کله منما دا آزاد قانون غندون کبایل نه یو
زهر کلای د سپرلی څنګه وکړم چې به اختیار یم اختیار نه لرم څنګه وطن ته زنده باد وایم چې کور لرم کور تلار نه لرم
د وزیرستان تازه صورتحال او دې کې د شاعر ادیب زمورۍ پاړه پروفیسر خادم حسین مشال ریډیو ته وویل
به خبر خدا دا چې کوم بنیادی او فوري ضرورتونه دي په عمومي توګه او د وزیرستان په خصوصي توګه هغه شاعر او ادیب په خطر کې سره خلکو ته رسول شي یو دغه خبر دا ده چې کوم دې وطن باندې نظامونه تیر شو یا ستونزې راغلي هغه دردونه هغه ستونزې هغه ویني هغه د کیسې په شکل کې او د شعر په ژبه کې خوندي کی او هغه روان نسل ته پاره کیږي او دریمه خبر دا ده چې کوم د دې وطن کې د خلکو د وګړو بنیادي بشري حقونه دي شاعر او ادیب دغه بنیادي حقونه ریاست باندې منلو لپاره فشار راوړي
وایس چانسلر باچا خان پوهنتون پروفیسر فضل رحیم مروات دا پروگرام اهمیت پاړه وای
سیاسي شعور د پاره هم یو اقتصادي شعور د پاره هم یو اجتماعي شعور د پاره هم او د یو والی د پاره ملي یکجهتی د پاره دا شعر ډیر ضروری دی شاعران چې کم دي د خپل قلم نه د خپل ژبه نه او به شاعر خو شاعر صرف نه دی هغه کې د شي مزدورکاري هغه د شي وکیلی هغه د شي هغه استادي هغه د خپل خپل ځای باندې هغه خپل کردار ولوبي
دا انجمن ترقی پسند مصنفین بنو مشر ڈاکٹر محب وزیر مشال ریڈیو تا وویل دا پروگرام دریمه برخه د ټنګ ټکور لپاره ځانګړې شوې و چې عبدالرحمن درپخیل او نور علي وزیر په خوږو قومي سندرو او غزلو تر سبا پورې محفل ګرم وساتلو او د وزیرستان او سیمې زلمي پاتړونو مشغول وساتل
د مشال ترنا لاندي
دا داویداری غلطه دا چې د شهګردي مکمل ختم
افغانان څو غړي به شک چوه
زینو ډیره سخت را باندې تیر یا هر څه ته
زو شپه کال نو مسلسل تعلیمي ادارې بندي
د مشال ترنا لاندي بحث د سیمه او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روشانه کولو یو وخت کوي
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرستې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ
اوردونکو د مشالیو د نن ورځې د نه ساته خبرونو اخیری شیبې دي او وخت شوی درې منټه کم شپږ بجې نو لنجیبا میرا روستی لن خبرونه ورو
د خیبر پختونخوا چارواکی وای په چترال کې سیلابونو لدیر شو زیات کسان لمنځه وړي او لدریو سو زرو نه زیات خلک به کور شوې دي خلک وای په سیمه کې اوس هم لارې بند دي حکومتي چارواکو ور سره تر دې دمه هیڅ ډول مرسته نه ده کړې د فټه د پولیو د مخنیوي ادارې او چارواکي ډاکټر وزیر اکبر وای په خیبر ایجنسی کې د تیر کال په پرتله سخت کال د پولیو په کیسونو کې 30% کم راغله د اسلام آباد پولیس وای د امریکا د سفارت د یو کارکونکي د وژل کېدو د پیښې تحقیقات کوي وژل شوی تن د اسماعیلي فرقې غړی و او اقبال بیک نومې ده هند نن روس سلاغې د پاکستان سره په خپله پوله امنیتي اقدامات تیز کړل چې وسله والو د شمالي پنجاب ایالت په ګورداسپور سیمه کې
په یوې امنیتي پوستې ډزې وکړې او لږ تر لږه 15 کسان یې وژل. تازه راپور نوایي په دې پیښه کې ښکېل ټول وسلوال وژل شوي او جګړې څو ساعته دوام کړی، خو اوس امنیتي ځواکونه په سیمه کې پر تلاشۍ بوخت دي. د افغانستان د بغلان ولایت چارواکي وایي د واده په یو محفل کې د دوو ډلو ترمنځ د ډزو له کبله لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي او 10 نور ژوبل شوي دي. پولیس وایي واده د یو ځایي ملا د زویو په وژلو شو او ژوبلو کې اکثره د واده میلمانه دي. د ترکی وزیر اعظم احمد داود اوغلو وایي د اسلامي دولت وسلوالې ډلې او د کوردستان د کارګرانو ګوند یا پی کی کی ملیشو پر ضد په شام او عراق کې د ترکی هوایي بریدونه لوبه بدلولی شي. او د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف په منځني ختیځ کې د سخت دریځۍ، ترهګرۍ او فرقیز تشدد د ګواښونو پر ضد د مبارزې لپاره د یو ځای کېدو غوښتنه کړې ده. جواد ظریف دا څرګندونې په کویت کې کړې دي. د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د تهران د اټومي پروګرام په سر د شوې تړون وروسته دا د جواد ظریف لومړۍ سیمه ییزه دوره ده.
اردن کوم دې سره د مشال ډیو د نورځي نه ساته خبرونه پایتر سیګي تاسو په همدې سپور ډیو ریډیو اوریدل شي. سبا سهار پورا په 9 بجې به یو وار بیا د مشال ډیو خبرونه شروع کیږي. خپل کوربه سره لمومن د خبرونو ویان نجیب عامر او ټکنیکی همکار جنتن ته اجازه ورکړي. د لپامه